په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې اوري چې په ننګرهار کې چارواکي وایي په نننیو بریدونو کې پر درنې بشري مرګ ژوبلې سربېره د ننګرهار د ملي راډیو تلویزیون پخوانی تاریخي ارشیف په بشپړ توګه له منځه تللی دی. همدارنګ به مولدي خبر کوچې له باګرام زندان څخه چې اوس د پروان زندان په نوم دی 55 نور زندانیان خوشي شوي دي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان خبرونو ته. له رضوان مراد نه د افغانستان او نړۍ خبر نه اورو. د باګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څړلو کمیټه وایي له دې زندان څخه 55 نور بندیان هم خوشی کړل. د جلال آباد په نننی برید کې د 300 کسانو د وشل کېدو سربېره د ننګرهار ملي راډیو تلویزیون پخوانی تاریخي ارشیف په مکمله توګه له منځه لاړ. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي کچیرته ایران د یقیني کړي چې اټومي پروګرام یې سولیز دی، نو په هغه صورت کې به د ایران د اټومي لانجې په اړه د موافقې فرصت موجود وي. د خبرونو تفصیل. د باګرام زندان د زندانیانو د دوسیو د څړلو کمیټه ویل د زندان څخه 55 نور بندیان هم آزاد کړل. د دې کمیټې غړي عبدالشکور د درسنن په یو خبري کانفرنس کې ویل د دې 55 کسانو لړل څخه سلويخت نه په هلمند کې د برتانوي ځواکونو لخوا زنداني شوی.
55 نفر نن خوشی سوی متواقع چې څوک یا تر کار لاندې دي او یا څانوالي ته د تاریخ لپاره لیږل دي.
نوموړي ویل چې د زندان اکثره بندیان له څو کلونو راهیسې له کره شواهدو پرته په ناحقه په زندان کې پراته وو. خو امریکایي چارواکو له مخکې نه ویلي وو چې په دې زندانیانو کې یو شمېر ډېر خطرناک دي چې باید نه وای آزاد شوي. د جلال آباد په نننی برید کې د 300 کسانو د وژل کېدو سربېره د ننګرهار ملي راډیو تلویزیون پخوانی تاریخي ارشیف په بشپړ توګه له منځه تللی دی. او په همدې ډول د ښار په واټونو کې د اکثر ودانیو خیخې هم ماتې شوې دي. وسلوالو طالبانو د جلال آباد ښار په لومړۍ امنیتي حوزې د نننی ځان وژونکې او وسلوالو بریدونو مسؤلیت منلی. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورئ. افغان حکومت سبا او بل سبا ته چې د نوروز او د بزګر له ورځو سره برابرېږي په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو اعلامیه کې راغلي چې په دې اړه د وزیرانو د شورا لخوا پریکړه شوې ده. په همدې حال کې د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې د نوروز د ورځې لپاره په کابل کې کلک امنیتي تدابیر نیولي. د کابل د امنیت قمندانۍ له جنې جرمونو سره د مبارزې عمومي قمندان ګل آغا هاشمي په دې اړه کابل کې خبري اعلانو ته ویل
د کابل خار ټول خاریانو ته اطمینان ورکو چې زمنګ د کابل د امنیت قومندانۍ پولیس د خپل نورو ملګرو یعنی د امنیت ملي اردو ملي د ځواکونو سره یوځای د نوروز د جشن په مناسبت خاص تدابیر نیولې دي.
ټاکل شوی ده چې د نوروز نړیوال جشن د حمل یا اوري په ومنیټه د کابل په بغمان ولسوالۍ کې د لسګونو هیوادونو څخه د میلمنو او مشرانو په ګډون ولمانځل شي. د کرکټ د شلو اوریزو نړیوالو جام لوبه په ترڅ کې نن نیپال د افغانستان ملي لوبډلې ته په 9 منډو ماتې ورکړه. نیپال په ټاکلو شلو ورونو کې یو سل منډه جوړ کړې چې په جواب کې افغان لوبغاړو د اتو کسانو له سوځېدو سره په شلو ورونو کې 102 منډې وکړې او لوبه یې بایلوده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي کچیرته ایران د یقیني کړي چې اټومي پروګرام یې سولیز دی، نو په هغه صورت کې بیا د ایران د اټومي لانجې په اړه د موافقې فرصت موجود دی. د نوروز په مناسبت ایرانیانو ته په خپله ثبت شوې وینا کې ولسمشر اوباما ویل په دې په کوم وهم کې نه دی. د هغه په وینا دا ګرانه ده، خو هغه ځکه د دې لانجې سولیز حل ته ژمن دی چې باور لري د ایران د اټومي شخړې د عملي حل لپاره زمینه شته ده. ولسمشر اوباما ویلي د نهایي موافقې په صورت کې به ایران دا حق ولري چې سولیزه اټومي انرژي ولري. اوباما دا پیغام په داسې حال کې ورکوي چې په وینا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ خبرې دوام لري. د اوکراین د جمهوري ریاست سرپرست وایي نړیواله ټولنه باید له روسیې سره د کریمه الحاق په رسمي توګه ونه پیژني. الکزندر تورچینوف نن پارلمان ته په وینا کې ویل دوی د اوکراین عالي شورا د نړیوالې ټولنې ټولو غړو ته وایي او ورڅخه غواړي چې د روسیې د فدراسیون د نویو برخو په توګه کریمیا او سیوستاپول په رسمیت ونه پیژني. خو بیا تمه ده چې د روسیې پارلمان نن هغه سند لاسلیک کړي چې له مخې کریمیا او سیوستاپول د روسیې برخه ګرځول شوې ده. دغه راز نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې مشران هم غونډه کوي چې روسیې سره د کریمیا د الحاق په اړه خپل عکس العمل څرګند کړي. د استرالیا صدر اعظم وایي د دې هېواد سټلایټ د هند سمندر په جنوبي برخه کې 2 سیزونه کشف کړي چې ښایي د ملیزیا د لادرکه شوي مسافرونو کې الوتکې ټوټې وي. ټوني ابوت نن د پارلمان غونډې ته ویل د سمندر هغې برخې ته چې دا دوه څیز پکې لیدل شوي دي د پلټنې الوتکې او کښتۍ روانې شوي دي. د ملیزیا و سوه اویا بوئنګ ډوله مسافر وړونکې الوتکه چې 239 کسان پکې سپاره وو د مارچ 5 نیټه د رادار له پردې څخه لا درک شوه. او د عراق په پایتخت بغداد کې نوې ځانوشن کې حمله 12 کسان وشل او 38 نور یې ژوبل کړل. راپورونه وایي چې 14 په یو کافي کې چیرته چې خلکو پر تلویزیون د فوټبال مسابقه کتله وشوه. تر اوسه پورې د بغداد د نننې ځانوشن کې حمله مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیسته. تاسو مقاله ازادي رادیو نو ورئ د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ ازادي radio.com او دا ویب پاڼه آدرس ته وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او خبري مطالب لرو. په ننګرهار کې چارواکي وایي په نننیو بریدونو کې په جلال آباد ښار کې په درنې بشري مرګ ژوبلې سربېره د ننګرهار د ملي راډیو تلویزیون پخواني تاریخي آرشیف هم په بشپړه توګه له منځه تللی. په دې اړه په ریپورت سربېره به مو له دې خبر کوو چې د باګرام له زندان څخه چې اوس د پروان د زندان په نوم یادیږي 55 نور زندانیان هم نن خوشې شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ترکمنستان ورسره ژمنه کړې چې کولی شي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو اترو کوربه توب وکړي. په دې اړه په ریپورت سربېره د سولې د عالي شورا له یو غړي حبیب الله فوزي نه اوري
ترکمنستان داسې وطن ده چې کولی شي د ډېرو طالبانو ته ځای ورکړي او دوی په آزاده توګه د سولې په مسله کې مرسته وکړي.
خو د سولې په عالي شورا کې بیا یو شمېر نور غړي شکایت کوي چې په دې شورا کې پریکړې یوازې د څو تنو په لاس کې دي. محمد امین وقات چې د عامه پوهاوي د څانګې مشر دی البته او د اجرایوي کمیټې غړی دی هم دا خبره کوي.
اوس خبره صرف د دانشا بنخواست
نه د سولې د عالي شورا. په دې اړه رپورټ لرو. د وخت پاتې کېدو په صورت کې نور مسایل هم څېړو له موږ سره اوسئ. دا د آزادې رادیو ده. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په نننیو 14 او نښتو کې پر بشري درنې مرګ ژوبلې سربېره چې په جلال آباد ښار کې رامنځته شوې د ننګرهار ملي راډیو تلویزیون پخوانی تاریخي آرشیف په بشپړه توګه له منځه تللی او د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ ته هم درون زیان وخته دي. په ښار کې د واټونو شاوخوا د نورو شخصي ودانیو دکاندارانو او مغازلرونکو هم زیانونه لیدلي. په دې اړه ننګرهار زموږ د خبريال شاه محمود شینواري رپورټ اورو.
هغه 14 او وسلوالنی خطه چې د پنځمې پورز د جلال آباد ښار په لومړی ناحیه سره شوې د نورو شخصي مارکیټونو له ځانمن کې دوه سره خوا کې د ننګرهار ملي راډیو تلویزیون نیمایي ودانه په بشپړه توګه غړنګ شوې او د دې تلویزیون په خوانی تاریخي آرشیف هم په بشپړه توګه لمنځه تللې ده. د ملي راډیو تلویزیون رئیس په هنیار انجنیر زلمی ازادي راډیو ته وویل چې د تلویزیون په 1913 کال کې نشرات پیل کړي او له هغه وخت راهیسې د آرشیف شو خبرونه یو کیسټ هم نه ده پاتې.
14 دغه ملي قدم کې دغه حصہ زمونږ واقعي ودا په مکمله توګه د منځ ته لیدا حتی تر دې چې یو کاسټ او یو شیکه زمونږ حالت نه پاتې. دغه آرشیف زمونږ ډیر سابقه آرشیفو یعنی د وسنه تقریبا چې 1913 کال کې زمونږ دلته د تلویزیون دستګاه فعال شو د هغه وخت نه رانیول تر اوسه پورې د دې ډېر تاریخي او پخوانی مواد موجود او مختلف شکلونه په مختلفو شکلونو دلته موجود او په تاسو سره چې په دغه پیښه کې دغه حادثه موږ بل څه ور
انجنیر زلمی وایي دوی ته په لوړ اندازه مالی زیانونه اوختي خو کار اندازه ورته نه معلومیږي. دا رنګ نو موړی وایي په دې پیښه کې د دوی دوه تنه کارمندان هم زخمیان شوي دي.
او زمونږ دوه تنه کارمندان ته چې یو خپل د تلویزیون پروډوسر دی سید محمود واکمن صاحب او یو بل تخنیکر دی زمونږ دواړه ته دغه رسیدلې یو څه زخمیان شوي خو زخمونه سطحي وو او انشاءالله امید سره چې اوس دوی بیرته خپلو کورونو ته رخصت شوي.
په دې پیښه کې شوې 14 دومره زورور وي چې د ښار په واټونو کې د لویو مارکیټونو هوټلونو دوکانونو او آن د ځینو کورونو ښیښې هم ماتې شوي او د ښار بڼه یې بدله کړې ده. د جلال آباد ښار اوسیدونکی سهار ګل میرزی وایي خلک غریب دي او دې پیښې ورته په لوړه کچه زیانونه اړولي دي.
تاسو خپل دغه چوک ګورئ نو چې په سلهاو دوکانونه همداسې هوټلونه دي مارکیټونه دي د چا دروازې ماتې دي د چا شیشې ماتې دي د چا
موټر ته زم نه وختي شخصي وداني په کې تخریب شوی دی. زه دغه پیښه په کله کوټه کو باندې غندم په سل متره کې څه فکر نکړم که به یو کور د یو دکان یا د یو مارکیټ شیشه دروازه او یا کومبل سوروخ پاتې هر څه چې د ماتېدو دي په کې مات شوی دی.
بلخ د جلال آباد ښار اوسیدونکو اکرام الله اکرام وای نه یوازې چې نننۍ خونړۍ پیښې ځاني او مالی زیانونه اړولي، د دې ښار پر اوسیدونکو ډیر منفي اغیز هم کړی دی.
په همدې نننۍ پیښه کې یو محصل شهید شو. د دې غریب قصور څه و؟ همدا و چې په دلته یې زده کړې کولې، دلته اوسېدو چې د دې نه دا ژوند واخیستل شو. طبعاً ډېر زیات بد تاثیر کوي د ماشومانو، د زنانو، د غټانو، د ځوانانو، د ټولو په ذهن باندې ډېر بد تاثیر کوي.
د ننګرهار د امنیتي چارواکو په خبره دغه پیښه نن سهار وختي شاوخوا 15 بجې لومړی د یو موټر بم په واسطه چاودنه شوې، وروسته د 3.5 ساعتو پورې وسلوال نښته ترسره شوې چې په پایله کې 8 تنه ځان وژونکي بریدګر، 10 تنه امنیتي کسان او 1 ملکي وګړی وژل شوي او دارنګه 4 تنه نور امنیتي سرتیري پکې زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او زیاتوي چې په دې پیښه کې په 10 ګونو امنیتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ل باکرام زندان څخه چې وسته پروان د زندان په نوم یادېږي 55 نور زندانیان هم خوشی شول. د دوی د خوشی کېدو اعلان د پنځشنبه په ورځ د باګرام زندان د دوسیو د څېړلو کمیټي وکړ. په دې اړه له کابل د ناجیې صافی راستولې رپورټ اورو.
د باګرام زندان د زندانیانو د دوسیو د څېړنې پر سرنګوالي د امریکایي چارواکو له بیا بیا انتقادونو سره سره افغان حکومت له دغه زندانه د بندیانو خوشی کېدو ته دوام ورکړی. د باګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو کمیټه وایي چې د شاوخوا 4 میاشتو څېړنو وروسته 55 نور زندانیان له بنده خوشی کړل. د دې کمیټې غړي عبدالشکور د ادرس وویل چې د دې زندان اکثره بندیان له 4 کلونو راهیسې له کره شواهدو پرته حق په زندان کې پراته وو. نوموړي د دغو بندیانو د خوشی کېدو په اړه وویل:
55 نفر نن خوشی شوي، متواقع چې څوک یا تر کار لاندې دي او یا مو څانوالي ته د تحقیقاتو لپاره لیږلي دي.
خغلی د ادرس وویل چې په دې 55 بندیانو کې 30 تنه د برتانوي ځواکونو لخوا په هلمند کې نیول شوي وو. نوموړي وویل چې د پاتې بندیانو دوسیې هم د لاسېړلو په مقصد عدلي ارګانونو ته سپارلې. تر دې مخکې هم د باګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو کمیټې څه باندې 200 بندیان خوشی کړي وو. په دې کې 15 هغه کسان وو چې امریکایي چارواکو یې له خوشی کېدو سره وار له مخې مخالفت کړی وو. امریکایي چارواکو ویلي وو چې یو شمېر دغو کسانو د لسګونو افغان او بهرنیو ځواکونو د وژنې په پیښو کې لاس درلودل. امریکایي چارواکي او په افغانستان کې دننه ځینې خلک اندېښنه لري چې هسې نه له باګرام زندان څخه خوشی کېدونکي زندانیان بیرته له طالبانو سره یو ځای شي. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لالګل لال هم لازادی رادیو سره په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه.
دا مهمه مسله ده چې د دې اغه اساسي ټکی ولټول شي چې ولې بیرته خلک د زندانونو خوشی کیږي او غد مخالفینو په سپونو کې دریږي او د حکومت او یادی تلافي کو پر وړاندې باندې جنګيږي. زمنګ اندېښنه په دې اړه باندې په دواړو لورو خواته زمنګ اندېښنه موجود دي. دغه کسان چې اغه واقعاً د ولس او د بې ګناه خلکو په وینو باندې لاسونه سره وي او هغه پرته د محکومیت نه خوشی کیږي، نو په دې اړوان باندې نه یوازې زما بلکې د ټول افغانانو اندېښنې موجود.
باګرام زندان د امریکایي ځواکونو په کنټرول کې و چې د جګړې په وخت کې نیول شوي وسلوال مخالفین او د القاعده شبکې غړي پکې ساتل کېدل، خو افغان حکومت ته یې د سپرلو چارې د 1390 لمریز کال د هود په میاشت کې پیل او د روان کال په لومړیو کې پای ته ورسېده.
مزار شریف ته ځو، خلک د میلی ګلی سرق د پارزی نوروز د پارزی او کالم نوای ده او خلک یو بل ته تبریکی ورته ورکوي او بل سره ویني ډیر په مینه او محبت باندې خلک دغه پر مزار ته سره خو ما خو مهمان است مرګریسته قومان سه ځان سه دوستان سه
روان یو. هغه مرګله میرا غلې د پکتیا ولایت زازی اریو بلسواری یو. دې وی چې زو زیارت اوس زول له خیره بس که شپه په دلار کې تیر شي ورزالته میلا وکو بس زیارت جنډو ګورو بیر د بل خیره بل ورسته کې نورو جنډه جګش لا راځو بیر ته کابل ته.
زه مالته دوست لرم زنګي و چې راسه ورځم زیارت ته مو کوم جو هر کال زم
او زادر کلا کی سره غلا ما کور میرا غلا نیت میکلا د مزار شي زیارت کا دی فرض دعا کوم بیرته راځم نه خیر او زیارت مو ځپم دا
نوم مینر مرجان د پکتیا ولایت د روزازای ولسوالۍ بس مزار در رواني او چکر سيزو نوروز ورېزه ده نوی کال مبارکي ټولو ته
خیر سره چې دلته نوی کال نوی کیږي خیر سره درې نوم کال نوی کیږي لپاره د تفریز او لپاره د مبارکۍ لپاره جنډه بارا ورته وایي دغه لپاره ځو چې دا نوی کال خیر سره د پښک شادون سره ونیسو او له دوستانو عزیزانو سره وګورو سره له خیر سره او میله
دا د یو شمیر هغه کابل نه روانو کسانو څرګندونې وې چې له کابل ښار څخه د مزار شریف د ګل سرخ میلې په لور روان و. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د سولې اړې شورا وایي ترکمنستان ورسره ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې به مرسته وکړي. د دې شورا یو مسؤل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې اړې شورا یو هیئت د دوشنبې په ورځ ترکمنستان ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په بلنه سفر کړی څو د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې ورسره وکړي. جمیل شریف یې په اړه نور رپورټ راکوي.
د افغانستان د سولې علي شوروي ترکمنستان ژمنه کړې چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو اترو کوربتوب وکړي. د دې شورا یو مسؤل حبیب الله فوزي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې د ترکمنستان مرسته مهمه او اغیزمنه وبلله. حبیب الله فوزي هیله څرګنده کړه چې ترکمنستان کې به د سولې کېدونکې خبرې اترې مثبته نتیجه ورکړي.
د سولې په مسله کې موږ څو کارونو ته ضرورت لرو. یو دا ده چې له طالبانو سره باید مذاکرات وشي، هغوی مذاکرات او یا خبرو اترو لپاره کوم بل ملک ته ولاړ شي. نو ترکمنستان هم هغه ملک ده چې د نورو اسلامي هیوادونو تر څنګه لکه قطر او امارات او سعودي کولای شي چې د دغه خبرو اترو لپاره یو میزبانی وکړي. ترکمنستان هم داسې وطن ده چې کولای شي د ډیرو طالبانو ته ځای ورکړي او دوی په آزاده توګه د سولې په مسله کې مرسته وکړي.
حبیب الله فوزی وایي چې د سولې د عالي شورا یو پلاوی چې مشري د دې شورا مشر صلاح الدین رباني کوله د دوشنبه په ورځ ترکمنستان د حکومت په بلنه هغه وته سفر وکړ او د چهارشنبه په ورځ بیرته راغی. هغه وایي چې د سولې د عالي شورا پلاوی په دې سفر کې د ترکمنستان له چارواکو سره د سولې خبرو اترو لپاره د وسلوالو طالبانو په چمتو کولو خبرې کړي. د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي چې دغه پلاوی د ترکمنستان له ولسمشر، د بهرنۍ چارو له وزیر او د پارلمان له مشر سره هم کتلي دي. تر دې مخکې هم د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې خبرو اترو لپاره بیلابیل هیوادونو لکه پاکستان، ترکیه، متحده عربي اماراتو، هند او ځینو نورو هیوادونو ته ورته سفرونه کړي. د سیاسي چارو شمیرکتونکي هم د سولې پروسې په برخه کې د ترکمنستان مرسته اغیزمنه بولي، خو وایي په دې شرط چې پاکستان په دې برخه کې ستونزې جوړې نه کړي.
د همدې سفر په اړه، یعنی ترکمنستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د هیئت د سفر په اړه، جمیلې ظریف د سولې د عالي شورا له یو چارواکي حبیب الله فوزي نه پوښتلې ده چې ترکمنستان د سولې په برخه کې څه مرسته کولی شي. په دې اړه نوموړي له ښاغلي فوزي سره مرکه کړې ده او بلنې پوښتنې ترې دا کړې ده چې د دې سفر هدف څه و.
داسې د سولې د شورا حیات یو چیرته سفر دي، معلومه خبره ده چې تر ټولو عمده مسله به د هغو د صلحې مسله یي. نو د صلحې دغه پلاوی چې تللی ده، علاوه له دې چې دوی د افغانستان او د ترکمنستان د همکاریو د پراخوالي په هکله خبرې کړې دي، همداشان په افغانستان کې د صلحې را تللو په هکله له هغوی سره خبرې کړې دي. له ترکمنستان نه یې دا غوښتي دي چې د صلحې په مسله کې د پخوا په شان چې له افغانانو سره مرسته کړې، په دې هکله هم مرسته ورسره وکړي.
څه تاسو فکر کوئ چې ترکمنستان به څونه وکولی شي د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې مرسته وکړي؟
ترکمنستان په تیر دوه درې لسیزو کې له افغانستان سره ډېرې نیکې او نږدې اړیکې درلودلې دي. په هر وخت کې افغانستان ته ستونزمن حالات راغلي دي، ترکمنستان هلته د مرستې وړاندیز کړی ده او له افغانستان سره مرسته کړې. د سولې په مسله کې موږ څو کارونو ته ضرورت لرو. یو دا ده چې له طالبانو سره باید مذاکرات وشي، هغوی مذاکراتو یا خبرو اترو لپاره کوم بل ملک ته ولاړ شي. نو ترکمنستان هم هغه ملک ده چې د نورو اسلامي هیوادونو تر څنګ لکه قطر او امارات او سعودي کولای شي چې د دغه خبرو اترو لپاره یو میزبانی وکړي. ترکمنستان هم داسې وطن ده چې کولای شي د ډیرو طالبانو ته ځای ورکړي او دوی په آزاده توګه د صلحې په مسله کې مرسته وکړي.
یعنی ترکمنستان کولای شي چې وسلوال مخالفین وهڅوي دي چې د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي.
ترکمنستان د یو اسلامي هیواد په توګه چې د طالبانو د حکومت په وخت کې ترکمنستان له طالبانو سره ډېر نیک اړیکې درلودې، واضح او ښکاره خبره ده چې کولای شي چې په دې حق لرول ولوبوي.
فوزي صاحب، یوه بله پوښتنه ده چې ځینې اکثره کتون کې په دې نظر دی دوی چې دغه ډول سفرونه چې د سولې د علي شورا پلاوی ځین مملکتو ته کوي د بهیز ګټونه کې دوی په دې تیر څو کلونو کې چې د سولې په برخه کې د سولې د علي شورا او افغان حکومت کومه هڅه کړې دي هیڅ لسرونه نه درلوده هیڅ مثبت نتیجه نه درلوده نو دوی چې په دې کم موده کې چې یوازې څو ورځې د حکومت پاتې دي د منډې ترلې به هیڅ ګټونه کې تاسو فکر کوئ چې دوی دغه دا وڅو نه سمې دي
زه فکر کوم همیشه منفي ګرایي یو اړخ د سي متاسفانه ځین خبرت متوجي دي او کوم منفي ګرایي باندې د مملکت کارونه نه تر سره کیږي د سولې علي شورا د اړتیا خبره ده چې د سولې په مسله کې ډېری لسرونه درلودلې دي دا چې د سولې د شورا نړیوالو حمایت دي تر لاسه کړی دی په افغانستان کې باید سوله راشي همسایه ملکونه دي ته سولې دي د سولې د شورا د طالبانو د بندیانو پر خلاصولو کې هڅې کړي دي چې خوشبختانه ډېر افراد خلاص شوي دي د قطر دفتر خلاصولو کې د سولې شورا ډېر رول لوبولی دی طالبانو ته یو ادرس پیدا کړي او همداشان د اوس په اماراتو کې چې له طالبانو مشرتابه سره لیدنې کتنې شوي دي دا ټول هغه څه دي چې د سولې د راوستلو لپاره ول پکار وو او دا چې د سوله یو لنډمهاله مسله نه ده سوله په افغانستان کې وخت غواړي نو زه امیدوار یم چې په لنډو شپو کې به د سولې په هکله مثبت خبرې واورو
فوزي صاحب یوه وروستۍ پوښتنه ده چې داسې رپورټونه موږ ته رارسېدلي دي چې ترکمنستان ژمنه کړې ده چې په هغه هېواد کې د طالبانو لپاره سیاسي دفتر پرانیزي دا خبره څونه سمه ده آیا ترکمنستان په رښتیا سره داسې کومه ژمنه کړې ده که نه ده او دا څونه امکان لري چې په ترکمنستان کې طالبانو لپاره دفتر پرانیستل شي
موږ د ترکمنستان له نورو اسلامي هېوادونو نه صرف یوه غوښتنه همیشه کړې ده او هغه دا ده چې دوی له افغانستان سره په دې هکله کومک وکړي چې طالبان او د افغانستان حکومت او د سولې علي شورا خبرو ته کښېنوي دا که سیاسي دفتر ولري او که دفتر ونه لري مهمه دا ده چې طالبان او دغه اړخ خبرې سره وکړي او د بل په موقف باندې پوه شي ترکمنستان د همکاري وعده کړې ده زموږ به د سولې په مسله کې همکاري کوو دا چې مشخص د سیاسي دفتر په هکله یې دا زه کم از کم ورباندې خبر نه یم
د سولې د عالی شورا یو چارواکی حبیب الله فوزی و چې ترکمنستان ته د دغه شورا د یو هیئت د سفر په اړه او په دې هیواد کې د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د امکاناتو په اړه څرګندونه کولې دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمېر نور غړي شکایت کوي چې په دې شورا کې پریکړې یوازې د څو تنو په لاس کې دي د سولې د عالی شورا غړي عبدالحمید مبارز ازادي رادیو ته ویلي چې د دې شورا له اجرایوي کمیټې پرته نور غړي نه پوهیږي چې څوک چیرې سفر کوي او څه پریکړه وشوه
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمېر غړي انتقاد کوي چې په دې شورا کې پریکړې د څو محدودو کسانو په لاس کې دي او همدا یې لدی چې لازمه نتیجه نه ده ورکړې تر دې پخوا یو شمېر سیاسي څیرو او څیړونکو پر دې شورا دا ډول انتقادونه کول خو دا ځل د دې شورا یو شمېر غړي هم وایي چې د سولې په شورا کې هماهنګي او سلامشورې نشته دوی وایي له همدې عمله د سولې عالی شورا په تیرو څو کلونو کې ونه توانېده چې سمې پریکړې وکړي او د سولې په برخه کې پرمختګ ولري د سولې د عالی شورا غړي عبدالحمید مبارز ازادي رادیو ته وویل چې د دې شورا له اجرایوي کمیټې پرته نور غړي په هیڅ یو پریکړه هم نه خبريږي
هڅ کله د سولې د عالی شورا په غونډو کې پریکړې نه دي شوې او لمون سره سلام مشوره څوک نه کوي یا وزنګړې کړي چې اجرایوي پلاوی ورته ویل کیږي هغوی په خپل منځ خبرې کوي همدا سبب دی چې هغوی کوم لاسراوړنه هم نه لري دوی په خپل پریکړه کوي او د طالبانو حزب اسلامي او جمعیت له قشرونو څخه دي
د سولې عالی شورا د سولې د مشورتي جرګې د غوښتنو پر اساس په 1409 لمریز کال کې جوړه شوه او څه باندې اویا تنه غړي لري چې ویل کیږي لوړې تنخواوې هم ترلاسه کوي د دې شورا له فعالیدو سره سم داسې هیلې پیدا شوې چې ممکن وسلوال طالبان په یو ډول سولې ته رامات شي خو انتقادونه دا دي چې دا شورا تر اوسه هیڅ ډول لاسته راوړنه نه لري که څه هم د افغانستان د سولې د عالی شورا پلاوو د پاکستان او عربي هیوادونو سربیره د سیمې او نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته ډیر سفرونه کړي خو لا تر اوسه یې د پام وړ نتیجه نه ده ترلاسه کړې د سولې د عالی شورا د اجرایوي کمیټې غړی او د عامه پوهاوي د څانګې مشر محمد امین وقات د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې شورا کې مدیریت کمزوری او ګډوډي ډیره ده
تاسو پوښتنه وکړه چې ترکمنستان ته خرېتلي مخکې دوبۍ ته تللي وو زه خپله د اجرایي هیئت غړی یم او عامه پوهاوي کمیټې رئیس یم خو حداقل ما ته یو راپور نه دی راکول شوی مدیریت انتہا ضعیف دے دا مدیریت صلاح الدین وکی دا مدیریت مزاحد مجاہد وکی دا مدیریت باید معصوم ستانے دے اس خبر اثر دو دانشا بنگ خواستی ترخی کی نا دا سول دادی شورا دا اجرائی حیات پر محور دا جدی مشکل دے چھے درست مدیریت نی درست تصمیم نی نو خنتائی جم سلینش تر لاسا کورد
د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه او دا یې اختلافي مسایل وبلل.
ستاسو له پیغامونو نه
نوم اسمت الله ده د میکرانو اوسیدونکو يم د هفت سین یا هفت میوه سی ورته وای په دې کې مثلا د افغانستان هم د تنه وچ میوه لکه څوک سی توانه یې لري وچ میوه لکه ممیز مثلا وڅکي د زردالو کشته او بادام چارمغز هم دغه اخلي پاکوي بیا خوشتوي بیا غي خوشتوي سارته او ساري بیا نوشجان کوي په عین زمان کې کسان سی مثلا نامزد دي هغه خپل نو کوي ته دې په نامو باندې مثلا مایانجل وی وچ میوه دا ورته وړي او په زمون کې خلک ډیرو سعادت لري او رواج دسي سبزي اتمن پخای او دا حفسي نو ذکر کوم سر سبزي نه او شادابینه نیول سوي ده.
زمانو مویدلا حبيبي ده په کابل کې جوان کوم او فلن راغلم د مکرانو مارکیټ ته دغه تغړم څه هفت میوه چې دا په ټول فامیلونو کې اکثره خلک په نوې کال د شپې باندې یا یو شپې مخ یا یو شپه مخ کې څوک هفت میوه چي چې ونه میوه چې میوه اخلي او په بو کې اچي په شکل د نظر غونډه دا یو شی دی او بعض خلک دي چې دسترخوان جوړي چې افسین په نوم باندې او موږ هم بس نن راغلي چې دغه تر خیره دغه وچه میوه واخلو او یې شو نو نوې کال دی خوشاله
خاطره دغه کار ته زموږه آزادۍ رادیو ناوړی دوستانو د روسیې لخوا د روسیې د پارلمان لخوا د اوکراین د اشغال شوی کریمیا سیمې له روسیې د فدراسیون سره د یو ځای کېدو په اړه نن یو لایحه تصویب شوې ده په دې اړه د احمد شیبر چمتو کړی رپورټ اورو.
د روسیې د پارلمان د اساسو مجلس نن د روسیې په فدراسیون کې د کریمیا د الحاق د موافقې د تصویب لپاره ځانګړې غونډه لري. امریکا او نورو غربي دولتونو د روسیې په فدراسیون کې د کریمیا د الحاق پریکړه رد کړې او غیر قانوني یې بللې ده. په عین وخت کې د اوکراین پارلمان نن یو پریکړه لیک صادر کړی او وایي چې هیڅکله به د روسیې په فدراسیون کې د کریمیا د الحاق لپاره د مسکو حرکات تایید نه کړي. دا پریکړه لیک وایي چې اوکراین به هیڅکله هم د کریمیا د بیرته آزادولو لپاره حتی که دردناک هم وي له مبارزې لاس وانخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او په کریمیا کې روسي پلوه مشرانو د سیشن بی پورس د روسیې په فدراسیون کې د کریمیا او سواتسوپول چار د الحاق تړون لاسلیک کړ. د روسیې مشرانو جرګه شای سبا دا تړون تایید کړي. تیره میاشت په اوکراین کې د روسیې د پلوي ولسمشر ویکتور یانوکوویچ رژیم راوپرځېده. تر هغه وروسته ماسکو په زرګونو عسکر په کریمیا کې د خپلو سمندري ځواکونو اډې ته واستول. روسیه په توره بهیره کې د سمندري ځواکونو ستر عملیاتي مرکز لري. ماسکو د چهارشنبې پروس اعلان وکړ چې د کریمیا اوسیدونکو روسان دي او هغوی ته د روسي پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل کړه. له ماسکو او روسي رپورټونه وایي چې د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل او کیف ته ترتګ مخکې به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم خبرې وکړي. په دې اړه پرون د امنیت شورا په غونډه کې د روسیا او امریکا د استازو خبرې تر هغه وروسته په شخړه واوښتې چې د امریکا استازی سمانتا پاور د کریمیا د الحاق لپاره د روسیې هڅو ته د غلا نوم ورکړ. په کریمیا کې ټول پښتنه وشوه خو په کور او نړۍ کې د کریمیا حقوقي موقف تغییر نه دی کړی. یو غل کولی شي چې پانګه غلا کړي خو د غلا شوي څیز د ملکیت حق نه لري. اجازه راکړئ چې ووایم چې د روسیې کار له قانوني، تاریخي او پالیسي له پلوه غلط او خطرناک دی. په امنیت شورا کې د روسیې استازي ویتالی چورکین د امریکا استازي ته خبرداری ورکړ چې داسې ویناوي په نورو مسایلو کې له امریکا سره د روسیې د همکارۍ پر روحیه منفي اغېز کولی شي.
госпожа پاور начала с упоминания о Толстом и Чехове.
میرمن پاور خپل خبري د روسیې لیکوالانو تولستوی او چخوف ته په اشاره پیل کړې خو د تجارتي مطبوعاتو په کچه پای ته ورسولې. مشهره خبره چې زموږ د هیواد سپکاوی وکړي ردو. که چیرته په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي په امنیت شورا کې پر نورو مسایلو د روسیې پر همکارۍ حساب کوي نو میرمن پاور باید ځان په خبرو او پوهوي. په ملګرو ملتو کې د اوکراین استازي نن وویل چې روسیه شایي ځان د اوکراین د خاورې د لا زیات پوځي اشغال لپاره تیار کړي. په عین حال کې د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه ترڅو د کریمیا د الحاق په وړاندې د روسیې د هڅو جواب پیدا کړي. اروپایي ټولنې څه موده مخکې هم پر اتو روسي چارواکو په کریمیا کې د لاسوهنې په خاطر د سفر ویزې بندې کړې او پانګې یې کنګل کړې.
خبری مجله اوري
دوستانو، دا خبری مجله مو پای ته ورسیده. په دې خبری مجله کې د خبرو شوو خبرونو ریپورتونو او مطالبو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شي، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو یو بل نیم ساعت خبری مجله لا پاتې ده چې جعفر احمدی